بيتهوفن دغه ز ډیسکونه لرم.
زرپانه کې به لند کیسه کمال واوري.
هیڅ راته نه ده معلومه چې عالم دین اصلا د کوم ځای وو، خو زموږ کلی ته ډیر په خواره غلی وو.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر میرزا خان اورمړ احوال واوري.
د فلک لچپ رفتاره چې تر غوږ می تیروي د غم کوکاره،
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومې د دیارلسم سرود روسي برخه واوري.
که په هغه نیمایي رڼا دنیا کې خزي اونجونی هم اوسېږي، نو دوزخ ده. د خزمنو په صفت می باور نشي، دوی نه تمه د وفا کولای نشم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کچری پخوانی استوری تاریخ تزیر شو، نو په دغه تاریخ کې به د نورو جالب او نادرو فرهنګونو ترڅنګ د ارباب الانواع په اړه ډیره خبرې واوري. دا استوری نه یوازې دا چې په نورو لرغونو ټولنو پورې تړاو لري، بلکې افغاني او پښتني ټولنه هم ترې پاتې نه ده. کله چې د لرغونو استرو او په دغو استرو کې د نورستان یادونه کوو، اندر یا اندرا په نورستان کې د شرابو یا سوما رب النوا دی. اندر په نورستان کې د جګړې د رب النوا گیخ ورور ګڼل کیږي، خو د دوی ترمنځ د ځمکو پر سر د جګړو او سیالیو ذکر هم شته. اندر عجبه ذوق او تند درلودله. د ده په نامه یو لوی بڼ د اندر کوڼ په نامه هم مشهور دی. د په خپل باغ کې انګور او نورې میوې روزلې وي چې له انګورو څخه به یې شراب جوړول. دغه باغ شاوخوا 4000 کال لرغونتوب لري چې لا هم ګڼې میوهداري ونې لري. په دې اړه به وروسته راپور واورو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
خوست کې د هنر نړیواله ورځ ون منځل شو. د خوست ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاول فتوای، هنر د هر ټولنې په خلکو منفی او مثبت اغیز کولای شي، خو هنرمند کولای شي چې د مثبت پنځونې په مټ د ټولنې وګړي مثبت لور ته روان کړي. الفت غونډې ته په پیلي ځواینا کې له ټولو هنرمندانو وغوښتل چې په خپلو هنرونو کې د سولې، مینې او ورورولۍ پیغامونه وړاندې کړي. په جوړه شوې غونډه کې زیات شمېر نورو ویناوالو هم د هنر په ارزښت خبرې وکړې، او د ټولنې له وګړو او هنرمندانو یې غوښتنه وکړه چې د هنر په مټ د نړۍ ګوټ ګوټ ته د سولې پیغامونه ورسوي. د غونډې په وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له لورې د هنرمندانو د هڅونې او د دوی د ښو کړنو له امله یو شمېر هنرمندانو ته ستاین لیکونه هم ورکړل شول. هرات کې د قاب مهر په نامه د عکس نندارتون جوړ شو. د قاب مهر خونړی اثر د رامین فرهمن لمړنۍ کار دی چې د ښځو او ځوانانو په ګډون د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالون کې پرانستل شو. د قاب مهر د نندارتون جوړونکی رامین فرهمن د عکس د دغه نندارتون د پرانستلو هدف د ټولنیزو ستونزو منعکس کول وبلل، او وی ویل په دې نندارتون کې د ټولنې څلوېښت عکسونه د څلورو ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي. د سریلانکا سفیر په سریلانکا کې د بختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. په کابل کې د سریلانکا سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرستی حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې د راتلونکي میلادي کال د می په میاشت کې د لرغونو آثارو نندارتون د سریلانکا په مرکز کولمبو ښار کې جوړیږي. د په کولمبو ښار کې د افغانستان د بختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی د همکاری غوښتنه وکړه. حسینې صافی د دې ترڅنګ چې په سریلانکا کې د بختر د خزانې د نندارتون د جوړولو په اړوند د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ، څرګنده یې کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو او د سیمه ییزو همکاریو په پراختیا او ټینګښت باندې ټینګار کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته به په سریلانکا کې د بختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره شي. دغه راز صافی د سریلانکا له سفیر څخه وغوښتل چې د دغه نندارتون د جوړولو ترڅنګ دې په دغه هیواد کې د افغاني لاسي صنایعو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي.
له میلاده شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل، او دغه درې واړو ته د هغې سیمې خلکو د خدایانو په نظر کتل. گیخ، ماندی او اندر سرورونه وو. گیخ مشر ماندی منزوی او اندر پکې د ټولو کشر او خيارو. کله چې دوی د خپل زمکو د ویش پریکړه وکړه نو اندر لاړ او درې څنګه راوړي. یو د زردالو داسې څنګه و چې ګلان یې درلودل، بل د شفتالو ګلدار څنګه، او دریم د انګورو د تاک یو شنه څنګه. گیخ او ماندی د څنګه په ظاهري ښکلا تیر وتل او دوه لومړنۍ څنګه واخیستې. اندر د انګورو په څنګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان د کانتیوا، ماندی پارون او اندر د واما سیمې واخیستې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسور سیمه د اندر په نصیب شوه. او اندر پکې د اندر کون یا د اندر باغ په نوم یو باغ جوړ کړ. دا چې دا باغ اوس په څه وضعیت کې دی، زموږ همکار روح الله انوري ورغلی او پاړی راپور برابر کړی.
اندر کون یا اندر بن د نورستان واما ولسوالۍ کې د پارون د سیند څخه شاوخوا 3 کیلومتره په غره کې لوړ پروت دی. د باغ اوږدواله 3 کیلومتره او سوري 1.5 کیلومتر څخه زیات دی. په یاد باغ کې د ډول ډول میوه بوټي او ونې ولاړې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر شاه په اندرکون کې د میولرونکو ونو د ډولونو او قدامت پاړه ازادي راډیو ته وویل.
دوی په قسمونو دغه منور صاحب مثال غزان نونې سمرخانه انار انګور دا شفتالان مفتالان دا خو عادي دغه دی. اوس پیلن دغه مشته دی املوکان، هغه سابق املوکان دی زراعتي نه، اوس زراعتي بازی مالیوم دغه شو دی نال شو دی. دغه قدمات مخکنی قدمات اثر دی چاغهونه دی څوک دغه سونی څوک زر کار به عمر لري دغه سونی دی چار سال چا لاس نه دیواله نو څوک پیجن.
د واما باغ یا اندر کون کې د نورو میولرونکو ونو ترڅنګ د انګورو بشمیره تاکونه موجود دي چې د پسرلی پیل سره یې د میوه پر شوکولو ناغه لګیږي. او که هر بالغ انسان له یادو میوه یو دانه هم راوشو کوي نو یو غوابه په ناغه کې ورکوي. او که ماشوم له ناغه سرغړونه وکړه هغه به یو من جوار ورکوي. خو له اسلام وړاندې دغه ناغه ډیره سخته او د انسان وژلو. حاجی عبدالقادر د باغ د تړو او ناغو پاړوي
بیا دا خلک داسې اتفاق وا اكو پر وخت اتفاق وا چې دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وک دینا هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه مې غرزول بنی ادمان. بیا اسلام رااله اسلام رااله نو یو برخانی چا چک وک یو غاغه ناخسته د شیواله چوخاله یو منجار وخت.
د باغ د میوه پر شوکولو او راټولولو د میزان په واخرو کې بندیز پای ته رسیږي. په هر کور کې چې هر څومره نارینه او خزی موجوده وي ټول د میوه راټولولو پسې باغ ته ځي. په دې ورځو کې په باغ کې ډیره ګڼه ګوڼه وي. د هر کورنۍ ونې او ساحه معلومه ده. په ناغه کې چې کوم څاروي ترلاسه کړي وي هغه حلالوي او په ګډی خوري. همدا سخت قانون دی چې اندر باغ لا تر اوسه روغ رمټ او شین ولاړ دی. او د هر کال په تیرېدو پکې د ونو بوټو شمیر په زیاتېدو دی. اندر ته د نورستان واما ولسوالۍ اوسیدونکي اندر بابا وای. دوی وای اندر غوښتل چې د واما پخوانی کلی چې د اندر بن ختیځ او شمال ته آباد دی د پارون سیند باندې یو پل ورته جوړ کړي چې د یادکار دپاره یې د غره په څوکه کې یوه ستره تیګه هم توګلې وه. خو عمر ورسره یاري ونه کړه او هغه تیګه اوس هم په خپل ځای ولاړه ده. خلک وای اندر بن کې په سترو تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو دپاره له جوړو شوو ذخیرو او د یاد باغ خړوبولو دپاره په تیګو کې ورته له تیر شوي ویلي او د نورو تیګو له توګل شوو لرغونو اثارو ښکاري چې اندر باغ شاوخوا 4000 کاله قدامت لري.
دا د کوپر وخت وه، ډېر وخت وه د تاریخ. هغه 3000-4000 کال به دی. بیا کوپر وخت کې دا درې تر لاونه دي دلته د ګټو دغه ټول اثارونه جوړ شوي دي. کوپر وخت
د دې تاریخ قدامت اکثر خلک په دې باندې آگاه دی چې 3000 کال یا 4000 کال قدامت لري وي.
د واما وسیدونکو له دولت غواړي چې د دغه لرغونی باغ د ساتنې لپاره دی ول سره مرسته وکړي څو یې ونی او بوټي د څاروي او ځنګلي ژوو له zarar او ژغورل شي.
مهم د دې تاریخي باغ د لپاره مرکزونه خواهش کوم چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوالو شي دي کی یا چار دیوالو شي دغه سمخدار دغه تاوش دې خاطر باندې دې مری ٹیم کی تقریبا دی موسم د باغ رسیدو پر ٹیم کی دی کی زن لیوانم راضی مثال ایک شکنان نور نور موزر دا واشد زنواران راضی دا میوم غرکی خوری ام پٹی کی متظر کی پٹی متظر کی دا سر فصلوں کی دا دو فصل غنمم کی دی کی ام جوارم کی
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعه پورز ازادي رادیو ته ویل چې د باغ د ساتنې او پالنې په خاطر څو ځله د اطلاعات او کلتور وزارت ته لیکلي وړاندیزونه لیږلي او خپل هم د یاد وزارت مسؤلینو ته په مخامخ خبرو کې د باغ د اهمیت په اړه پوره معلومات ورکړي خو تر اوسه هغوی کوم مثبت جواب نه دی ورکړی.
دغه باغ ډیر تاریخي باغ دی او د هغه آثار چې په دې باغ کې دی د هغې د معلومېږي چې حدودا 4000 کاله قدامت لري، ځکه د عصر حجري ډیر زیات آثار په دې باغ کې لیدل کېږي. په دې وروستیو کلونو کې زه خپل اطلاعات کلتور وزارت ته لاړم چې دغه باغ په میراث فرهنګي جهان کې شامل کړي او د وزارت اطلاعات کلتور برخورد ډیر زیات سوړ و.
نورستانیان وای اندر یو رب نه وو چې خلکو به ورته د شرابو ورکوونکي خدای وایه. په پخوانی کافرستان کې چې ساحه د کابل سیند پورې غځېدلې وه اندر ډیر مشهور و، د اوسېدو ځای واما وه.
شاعران او یا نور لیکوالان به خامخا له دغې پوښتنې سره مخ شوي وي چې شعر څه ګټه لري. اکثرو به ځواب ورکړی وي او ځینو خو به د قناعت لپاره الفاظ هم نه وي راټول کړي. دا چې شعر څه ګټه لري، ولې شعر لیکو او په ټولنه یې اغېز څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به یې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج
استاد یو پوښتنه چې اکثره وخت کېږي چې دغه شعر بالاخره ټولنې ته خلکو ته څه ګټه لري، زموږ خلکو سره همیشه دغه پوښتنه په ذهن کې وي، د استاد په توګه تاسې څه ځواب لري؟
ګوري موږ د شاعر یا لیکوال په عامه کې یا په ټوله کې دا د ټولنې یو فرد دی. الله هره ټولنه کې اوس پیغمبران نه رالیږي، خو ټولنې ته عالمان رالیږي، پوه خلک رالیږي، هغه کې به دغه وړتیاوې چې موږ او تاسې دا بحث پرې روان دي دا وړتیاوې به ورکړي، د دې په خاطرې ورکړي دي چې ټولنه سمې لارې ته دی وګماري. یوازې په دې نه کېږي چې موږ وسایل ولرو، د هغې سره بیا شعور او پوهه ونه لرو. تاسې وګورئ ما اوس خو رسنۍ هم زیاتې شوي، دیو پخوانی دغه خبره ده غالبا د شعر هر بهار د ترتیب او دغه سریزه کې لیکي چې پښتانه که اخبار نه لري نو د دې هر چار بیا ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي، یعنی د فکر د خوراولو. موږ دوه ډوله تکلیف په ټولنه کې لرو. یو تکلیف داسې دی چې نیخ په نیغه صدمه ده، لکه موږ او تاسې اوس په ادب کې ادب د ادب د پاره او ادب د ژوند د پاره او د ټولنې د پاره دام صحیح ده چې موږ ادب د ژوند د پاره چې هغه کوم زموږ مشران دي د ټولنې خلک دي هغه د هغوی توجه راواړو، هم په ټولنیز لحاظ هم ګورې حقونو په لحاظ باندې. تاسې ولسي ادبیات لوستي دي زیات، هر لنډۍ چې تاسې وګورئ هر بدله چې تاسې وګوري پاغه کې به داسې مسائل تاسې پیدا کړي چې هغه زمونږ په ټولنه کې نیخ په نیغه یو لور پلار ته څه نشي ویلې. خو ادب دی چې یوې خواته لور واقع کې بلې خواته پلار واقع کې او هغه ته هغه خپله خبره هغه د زړه راز ووایي چې یاره په ما به څه تیریږي. او دا هم یو ضرورت دی چې یو ځوان او یو پیغله دا به هم یو په بل ناغیزمن کېږي، دا شی نشته دی په ټولنه کې. خو زمونږ او تاسې ټولنه وګوره، زمونږ او تاسې ټولنه کې نارینه الک مور ته څه نشي ویلی، ورور ته څه نشي پاتې شولا جنۍ چې هغه به اوس به کېدی شي ښاري دا ژوند بدل شوی دی. خو یعنی دا احساسات خپل څرګند نشي ویلې چېره کده سی یو کار وشي. نو ګوره دا اوس یو سایکالوجي خبره ده، دا یو درد شته، دا جنۍ بل ځای واده شوي، الګ بل ځای واده کړی، او هغه مالک هم خبر نه دی، رسمال ورته راوړی، جنۍ هم خبره نه ده، بس یعنی داسې هم شوي دي. یو واقع داسې ده چې د ورور دسمالې دی او د ورور په خاده کې دی څرخ وهي لنډۍ وایي او اول ورته راغلی دی چې یاره تیم پلان کې ته ورکړي، بالکل ناخبره ای کې که نه. نو خبر از ما دا ده چې موږ دغه شانتي ناروغان هم لرو په ټولنه کې چې ټول د دې ښکار دي. نو دا مسایل دي چې ډېر اړخونه دي، نو ادب خو داسې دی چې دغه دی.
یوه بله پوښتنه دا کوم استاده چې اوس مهال افغانان په ډېر بد وضعیت او حالت کې دي، دلته جنگ دی، جګړه ده، وژنې دي، بریدونه دي، چاودنې دي، په دغسې یو حالت کې چې موږ واقعي یو د یو شاعر رسالت څه کیدای شي چې ټولنې ته باید څه ډول پیغام ورکړي د شعوري ویښتیا لپاره، د وطن د خیر ښېګڼې لپاره؟
داسې دی چې تمن ما وویل چې د شاعر یا د لیکوال لپاره چې د ټولنې سترګې وایي، د ټولنې غوږونه، خو دوی ته الله یو ذکاوت ورکړی دی چې یو مسله وګوري، نو دوی ته دا قابلیت هم ورکړی چې نور سره شریک، یا د نظم په ژبه یا د نثر په ژبه، خو دا قابلیت دوی سره شته دی. ما سره به نه وي، زما هغه پیښه ګورم تیم ګوري، زه همدغونه اغېزمن شم یوه شیبه چې ما دفتنې ګورم، خو ته داسې اغېزمن شي چې بیا قلم راواخلي او دغه خپل اغېز کې نور ټولنه هم ځان سره شریکه کړي، او هغه ټولنه فکر وکړي چې یاره رښتیا هم دغسې حالاتو نه ځان ساتل پکار دي. نو دا دا د رسالت دی، په خپله د لیکوال او د شاعر رسالت دی، او کوشش په همدې پکار دی. ما یو مضمون ولیکه یو وخت کې په دغه راډیوګانو کې او خصوصا په دې تلویزیونونو باندې، داسې د شعر په نامه، د نظم په نامه باندې داسې شعرونه مخې ته راغله چې هغه ټولنه د بې ثباتۍ خواته، ځوانان داسې لارو ته متوجه کول چې هغه هېڅ خرابې لارې وي. ما نه یو چا دا مضمون ما ته مضمون راکړه استاذ مجله کې، مې په دې شرط در کوم چې ټولو رسنیو ته به دا مجله رسی، دا ژمنه ما سره وکړه. بیا مې مضمون ورکړو په همدغه شعر و شاعرۍ باندې و چې تاسې شاعران، حتی شاعران مې پکې په نښه هم کړه ځنې ځنې، چې تاسې ځان سره سوچ وکړئ، تاسې کوئ څه، تاسې دا ټولنه کومې خواته وړئ، تاسې د خپلو مشرانو شعرونه هم لوستي دي، تاسې د هغوی لیکنې کته، تاسې د الفت صاحب مطالعه کړې دی، د هغه شاعري مطالعه کړې، یا هم خادم صاحب مطالعه کړې، یا هم دې ته ورته نو په معاصرو کې زمونږ او تاسې حمزه شینوار هم شاعري کړې، د مینې خبرې هم کړې،
بالکل،
هغه خو مینه کې ځان داخل کړی نه دی، یو داسې چې تل راسن یو چاته لاس اچي، داسې احساسات، یو داسې چې ته د یو شي تعریف کوي، مونږ د ښکلا تعریف کوو، مخکې تاسې خبره وکړه،
بالکل،
مونږ د یو چا د ښکلا د ځوانۍ تعریف هم کوو، خو مونږ هغه خپل نفس چې دی چې بل هوسی ورته وي، هغې ته مونږ اجازه نه ورکوو. حمید مومند هم وایي په هغه باندې دا تورونه، هغه وایي د حمید بل هوسی ناکسي نه ده، لټوي په خپل اورکه پسې هر مخ، دا خبره ده.
یعنی هغه ټولنیز سرحدونه باید پام،
سرحدونه، تاسې د حمید مومند ټوله شاعري ولولئ، د مینې خبرې خپ مشهور دی، خو تاسې به جسم پکې ډېر کم، څومره هغه انسان دی د ټولنې، ډېر کم به داسې، او هغه هم د هغه د هندي سبک ضرورت دی چې بازاري او پسې را تېر شه، داسې الفاظ او داسې جملې کېدای شي هغه د دې غرض دپاره چې د دغه سبک یو دغه ساتلی، یو اصل یې ساتلی، نو ځینې بیتونه به پکې داسې دغه شي چې هغه کې جسم یو څه اندازه، یعنې ډېر نه، یو څه جسم پکې داخل شي، خو مکمل شاعري وګورئ، د ښکلا تعریف یې کړی عبدالرحمن بابا، د ښکلا تعریف کړی خوشحال بابا کړی دی، دغسې زور سره، خو چون هغه خو قومي مشر هم و، هغه بیا نیغ په نیغ خپل ځان ته هم خبره کړې، زوی ته هم کړې، که ښځه په مخه ورغلې غلط کار یې کړی، قومي مشر دی، نیغ په نیغ خبره ورته کړې ده.
بل استاد، اوس که داسې یو پوښتنه وکړو چې څنګه یو ښکلی شعر موږ کولای شو چې لوستونکو ته وړاندې کړو، یا مثلا ښکلی شعر څه ډول باید
ګوري؟ دغه ښکلا چې ده، دا پخپله د پښتنې ده، دا داسې یوه کلمه ده چې محسوسیږي، او د کیفیت نه یا څرنګوالي نه هر څوک اغېزمنېږي. خو دا چې اوس موږ وایو چې ښکلا څه شي ته وایي، څنګه ده، نو تر نن تاریخه پورې داسې چا خبره کانکریټي تعریف موږ ورته نه لرو، داسې ویلی شو چې یاره که انسانانو ته وګورو کلا پکی وینو که یو غره ته وګورو کلا پکی وینو نو همدغه شانتی د هر شی هغه خپل خپل کلا وی یعنی محسوسیږي سړی غیزمنوي خو موږ نشو کولی چې کلا تعریف کړو اوس رالو دی ته چې د شعر او شاعرۍ په حساب باندې کلا موږ څنګه تعریف کوو څنګه رامنځته کړو نو دلته هم دا اغیز چې دی دا په خپل زما سره کېدای شي ډېر ډولونه به ولري خو زه اوس وایم په دوه ډوله ویناونه موږ اغیزمنیږو یو نیغ په نیغ اغیز دی چې موږ یې په عادي ژبه کې یا د خفګان په اړه یا د خوشحالۍ په اړه یا ځینې نور مسایل یو خبر اورو موږ او تاسې احساساتي کېږو دغه خپل احساسات شریکو یا مثلا لوبې ته ناست یو تاسې وګورئ تاسې په خپل هم د لوبو شوقي یې د سپورت په رابطه باندې نو کرکټ نن سبا کې افغانستان کې یعنی ډېر مینهوال لري خو چې کله هم توپ په ځای ولګېږي او یا داسې وخه لاسته راوړنه په هغه بال باندې وي تاسې وګورئ چې څومره خلک احساساتي کېږي یو دا احساسات دي یو دا دی چې ته د کلمو په زور باندې چې هغه ته عادي کلام په ناعادي باندې یا عادي ژبه ته په ادبي ژبه باندې راي نو د دې لپاره بیا خپل خپل طریقې دي چې زمونږ ډېرې پخوانیو شاعرانو البته هغوی ډېره غرقه مطالعه لرله په دې مسایلو باندې پوهېده که موږ ووایو چې دغه ادبي فنون چې په دې کې ټوله کې معنی ده او بیا په دې کې مثلا بیان دی بیا د بیان خپلې درې برخې دي یا د دې نه راوروسته ځینې مسایل یا په بدې کې مسایل دي دا هم ګورئ تاسې دا یو ضرورت د ټولنې دا هم داسې نه دي راغلي چې د دې ښکلا پسې خلکو دا نو اوس ښکلا هم زه داسې وایم چې د ټولنې یا د اوریدونکي یا د لوستونکي په استعداد او د هغه په قابلیت پورې اړه لري چې دې څومره وړتیا لري څومره چې اوس مثلا موږ او تاسو یو د کاظم خان شهدا ځینې شعرونه دي کې دي چې تا ته خوند درکي او یا مثلا نور مسلکیانو ته چې هغه د فکر خاوندان دي هغه په دې مسایلو پوهیږي هغه هغه ښکلاوي چې معنوي ښکلاوي دي د هغه الفاظ ترتیبول د هغه استعاري راوړل یا نور داسې شعري تلازمات راوړل خوند ورکي او چې څومره ژوره معناوي او د تل ته ورسیږي نو خوند نه واخلي کولی شي اغیزمنی کې خو عام وګړي به څنګه شي او بیا که خیال وکړي موږ راځو ولسی ادبیاتو ته بیا په ولسی ادبیاتو کې چې زمونږ د ولس ژبه ده ژبه خو ادبي ده خو ولسی ادبي ژبه ده چې هغه زمونږ عام وګړي د هغې نه خوند اخیستلی شي د هغې په ښکلا او باندې فکر کولی شي نو تاسې وګورئ چې زمونږ ولسی ادبیات څومره ټولنه اغیزمنوي دا اغیز د چی دی دا د ښکلا دی دا چې چپور ته پاتې کیږي او یا یو څه نظر ورکړي دا د همدغه ښکلا او اغیز دی چې د ادبي ژبې په واسطه چې په سر کې استعاره او تشبیه او د دې سره کنایه یا په خپل معنی دا په کې ډیر زیات رول لري نو د دې په واسطه باندې د ښکلا رامنځته کیږي
د لیکوال شاعر او سیاستوال ډاکټر کبیر رنجبر سیاسي او ټولنیز نظریات به مډیر اوریدلې وي خو د هغه د شخصي ژوند په اړه بخای کم معلومات لري هغه وایي چې پرته د موسیقي له اوریدو خوب نه ورزي زموږ همکاري فرشتي مرسل ورسره په فنکار برخه کې مرکه کړي دا اوریدو بلنه درکو
فنکار چې کله خلک د تاسو نوم اوري نو یو څه ذهن ته ورځي چې سیاست او پارلمان او رسمي کارونه دا رقم کنه که راسو د تاسو د ژوند بل اړخ ته بدون له دې نه تاسو په سیاست کې یا په شخصي ژوند کې کوم مسؤلیتونه لرئ چې هغه تاسو ته ډیر په زړه پورې دي
خو را ډیر علاقه لرم شعر سره شعر او ادب سره ډیر زیات علاقه لرم شعرونه لیکم خپل هغه بیا څنګه پیګم چې دا په کچا کې نه دی هیڅ وخت باندې دی چاپ کړي موسیقي سره خورا ډیر علاقه لرم خصوصا کلاسیک موسیقي سره هم غربي کلاسیک موسیقي سره مثلا ما د سیمفونی د باخ د بیتهوفن دغه زه ډیسکونه لرم خورا د ما ډیر خوښیږي. دا زموږ په خپله هغه کې ملي موسیقي کې هم زما دا پخوانی موسیقي او زموږ هغه خلک چې دلته ډیر شهرت یې درلوده یو وخت دی پخوانی وخت کې، اوس هم د هغوی هغه آواز معنوي شتمني د افغانستان د خلکو ده. یا مثلا دغه نوی سبک باندې اما ظاهر د ما ډیر زیات خوښیږي، هغه نه تکرارېږي، اصلا نه تکرارېږي.
تاسو ویل چې له شعر و شاعرۍ سره هم علاقه لرئ او شعر هم لیکلی هم ده، څنګه بیا په کومه غونډه کې کوم چیرته دا هم چاته ویلی ده او که یوازې ځان سره دې پاتې ده؟
د ما بدبختی په دې کې ده چې سیاسي موضوعاتو کې زغه یم، شریک یم، متاسفانه دا کار ما نه ده کړی. اگر چې په دې معتقد یم چې داسې اشعار شته چې هغه ډېر همغږي لري، په آینده کې وکړم دا به ډېر ښه وي.
څنګه که اوس تاسو نه غوښتنه وکړو هغه شعر چې د تاسو ډېر خوښ ده او تاسو خپله لیکلی، په ذهن کې کوم څه شته چې راته ووایي؟
مثلا ډېر یو ښایسته شعر دی، وایي: هر شب به خواب دیده تو را یاد میکنم، یعنی به یاد روی تو فریاد میکنم. خواهم که تو با ماه کنی ماه من نگاه، با این خیال خاطر خود شاد میکنم.
کراسو دیده چه چومره وقت په خپل ژوند کې تاسو دې برخه ته ورکوئ چې مثلا شعر و شاعري وکړئ، ځکه تاسو خو په سیاست کې زیات مصروف یاست؟
اصلا خپل د شخصیت انسانانو باید صبودی که اگه وچ سیاست مداری اگه نه چی
نجوری
اگه خپل سیاست که مشتباه که ایزه بدی معتقده من خپل هم دقه ادب شعر موسیقی دا تکمیلی ده انسانان و شخصیت تکمیلی. اگه یو سیاست مدار که اگه وچ سیاست مداری اگه حتی پی سیاست که اشتباهات که کده دی اغیزی دی غلاندینی ادبیات و موسیقی و جوان خپل جوان داده دی جوان تر اغیزی لاندی چنی اگه پی سیاست که اشتباه که حالا لو اشتباهات که دقیل خاطر از پدی عقیده یمه چه یو انسان چه اگه لطولنیز جوان سره علاقه لری او غواری سیاست و کی نو دغه نازک خیالی دغه خپل د احساس قوی احساس د خلک احساس ونده کوي خپل شعر او موسیقي دغه حساسیت احساس که وساتي په حالت کې د کولی شي ډیر سالم قضاوت وکي او بیلاری نیسی سله د رحمی دیر زیادی گی په خلکو بانده بیا کولی سی چده دیر اغا ترحم بلدی او هیز وقت ظلم بونه کی په خلکو.
تا چی خپلا پا خپل زوان که عملا ده موضوع څومره تجربه کردی؟
زی هر روز تجربه کنم، زی چه کور که موسیقی با نورو من لکه دا چیز مره من اصلا از اتا کلا کلا دا بیتخوفن او رو من بیده کیگ من.
بله.
تا چه ایست تصور نسی کنه چونه یو خی احساس سر تور که او چونه سر خی خوب کهی حتی نو دا زی عملا تجربه کنم پی خپل جوان که او دی جوان پی مفهوم پیگ من، ولی اصلا اگه احساسات سری داخل کی دی پی مغز که اگه ژوندۍ ساتي دغه موسیقي شعر ادبیات دا ژوندۍ ساتي، او که دا نه وي نو سړی په یو ماشین تبدیلیږي. اکثرا شاهنامه ورق یې اړومه هغه وینمه، داستانونه د اکرم عثمان مې ډېر خوښېږي، خورا ډېر مې خوښېږي، په کراتو وایم او هر وری چې وایم دغه ده بیا وری بیا خوند اخلمه. اوس زمونږ دغه نوی نسل ډېر بېګانه سوی له دغه مسایلو نه.
بلې، یوازې یوې خواته مخه کوي.
بالکل یوې خواته، او مخصوصا هم شعر هم ادبیات، مخصوصا موسیقي حیاتي ضرورت د انسانانو ته. زه نه وایم چې موسیقي باید همیشه خوشحاله موسیقي یا همیشه د غم موسیقي. له همدې لپاره زه کلاسیک موسیقي مې ډېر خوښېږي چې هغه لکه لوی یو بحر دی چې د سړي هغه روح ته غنا ورکوي، اغه غنی کی سری رو.
اتمن دې دوستان لري چې اغه په سیاست کې ډیر زیات فعال دی او تا کار کوي. څنګه د کوم څوک تاسو پیژنې چې اغه یوازې او یوازې سیاست ته مخه کړی دی، هنر او ادب خوای پریخي، که د کوم څوک پیژنې به ځوان څه رقم وو؟
په ډیره خوشاله دي موږ اکثره سیاست مداران د رقم دي تاسو وای شعر او ادب او موسیقي سره ډیر کم خلک علاقه مند دي نشي. اوس خصوصا په خو اغه د موږ د ځواني خلک چې وګړي ډیر علاقه مند دي دلته خورا ډیر. مثلا اوس زه ډیر کم خلک وینم چې د فرانسې له آثارو سره
بلدي
بلدي چغه ترجمه سوی هم دی په فارسی باندې.
مثلا سیاست کې بیا نوې سړی ده،
او مثلا هیڅ څوک ډیر کم خلک همینګوی پیژني. د دیگه اگه پیرمرد و دریا اگه نلوستل کفر ده سوکونو للی یا اگه وقتی که زنگا به صدا در می آید دیگه یا دیر خواسته رومان ده اسپانی پی جنگونو پندی لیکله ده و مقامت جنگونو پی درسم کال اگه نلیوغال آثار دی اگه یو ملک پوری مربوط ندی یا مثلا جنگ و سال دی تولستوی
بله.
اگه طول دنیای لولی
هر کسان چه نوی سیاست تا مخراوری معمولا دیرش میره بکی زبانان همستا دوی تا بدی تاسی پیغام چوی چه لسیاست سر توم را ادب او هنر تا هم مخوکی او هم وسطی جان سر
نوزه پتی اقیده ما چه جوان نمگره ده دوی باید پدق پوس یاور کدی حد سوکی خطر سینه دکړي سیاستمداران او د ځوانانو نو کاسې تر سینه دکړي چې دوی شیر سره ځان هغه کی بلد کی آشنا کی او همیشه مخه کی شیر ده مختلف شاعرانو هم در رقم ادبیاتو ده هم در رقم موسیقي ده دوی خپل په دې پیږي چې له هر ورځ تیریدو سره د دوی ژوند بدلیږي مخصوصا روحي حالت دوی بدلیږي
د ژوندانه د بیلابیلو رنگونو د وړاندې کولو لپاره موږ کیسه د یو ځانګړي هنري چوکاټ په دود کارو د زرپاڼې په ننې پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ژوندانه د یو بل رنگ کیسه کوي
زرپاڼه کمال زموږ د کلي ماشومانو به هغه وخته بې صبرانه انتظار وست چې علمدین به خپل کمال خوده او دا کار یې د جماعت مخې ته کاوه. کلی دوه جماعتونه لرل، یو پوښلی و چې منځ کې یې بروزې پرتې وې او دوه ستنو د څېړیو کږو وږو تورو دستکو ته اوږې ورکړې وې. ستنې د چهارمغزو د لرګیو وې، نقشونه یې لرل خو دومره تورې شوې وې چې هیڅ نقش پرې نه معلومېده. د جماعت منځ کې نغری و، په ژمي کې به خلکو همدلته اور بلاوه. سپینګیرو بنغري ته پښې غځولې او چا به د اور له پاسه لاسونه نیولي وو. عالمدین به هم د همدې خلکو منځ کې ناست و او اور ته به یې پوکی ورکول. نغري به اوله کې لوګی کول، جومات به تیاره شو او له دې سره به د ټوخیو داسې غږونه راپورته شول لکه د چرسیانو په بانډار چې برابر شي. وروسته به اور تازه شو او تیاره به کمه شوه. سرخلاصه جومات مو د ویالې تر غاړې و، پسته شګه پکې هواره وه. د محراب په سر کې د توتانو خاخونه راځوړند وو. معمول شمال سره به د محراب شاوخوا ځای له توتانو ډک شو. جومات نه لاندې یو لوی چینار ولاړ و. د چینار بیخته هواره ځمکه وه چې د دوبي په موسم کې به ستړي دهقانان پرې غځېدلي وو. علمدین به د پنجشنبې په ورځ چې څنګه د ماسپښین لمونځ وکړ له جوماته به راښکته شو. چینار لاندې به ورته ماشومان راټول شول او همدلته به هغه خپل کمال وښوده. خدا کمال ډېرو نشو کتلی. په نیمایي کې به ځینو ماشومانو په سترګو لاسونه کېښودل او یا به په منډو شول. هیڅ راته نه ده معلومه چې علمدین اصلا د کوم ځای و، خو زموږ کلي ته ډېر پخوا راغلی و. ډنګر بدن او نسبتا ټیټه ونه یې درلوده. ګیره او د سر ویښتان یې سپین شوي وو. د مخ هډوکي یې راوتلي وو. مهین پیوندی کالی به یې سینې پورې کلک نښتي وو او د سینې سپین ویښتان به ترې ښکارېدل. علمدین یو زوی درلود، زموږ همزولی او ماشوم و. د لو په مهال به ورسره وو. له لو شوو غنمو به یې سترې جوړولې، نورې یې لورګانې وې چې څه واده او څه په کور وې. له علمدینه به ماشومان راتاو شول او ټول به په یوه خوله همدا ویل: علمدینه موږ ته کمال وښیم. علمدین به اول پلمې وکړې او بیا به یې وویل: نو کمال خو هسې نه ښودل کېږي، یو شی راوړئ. ټولو به غږ کړ: څه راوړو؟ علمدین به مسک شو او بیا به یې وویل: اوړه راوړئ، غنم راوړئ، وریژې راوړئ، جوار راوړئ او هر څه. له دې سره به ماشومانو مخ په کور منډه کړې. شیبه وروسته به یې لمنو کې غله اچولې وه. لاره کې به ترې دانې تویېدې او په منډه به راخوشي وو. دا ځل چې یې کمال ښوده زه نه وم. چې کله راغلم ټولو د هغه کیسې کولې. یوه ویل: دا وار ورسره کاپیره اوږده ستنه وه او دم یې کړ، خوله یې خلاصه کړه، له دواړو زمبورو یې اخوا وویست. بل غږ کړ: له پزې یې اخوا ستن وویسته. سم جادوګر دی، هیڅ درد ورته نه کوي، دم پرې اچوي، چوفوي. زما اوږدې ستنې ته سودا شوه، او بل دا چې پخوا به هغه یوازې له یوه غومبره ستنه ویستله، او دا ځل یې له دواړو ویستله. خو د هغه کمال ښودنه پای ته رسېدلې وه او کور ته تللی و. کور ته لاړم، سپینه ارمونه یې کاسه مې له وړو ډکه کړه او نیغه د هغه په کور ورننوتم. عالم دین کټ کې ناست و، د نسوارو د قوتۍ په کوچنۍ او ګرده آینه کې یې خپل مخ ته کتل. دستمال کې یو شی تاو کړی و او شیبه په شیبه یې په مخ ایښوده. څنګ ته یې ودرېدم، ما ویل عالم دینه کمال به راته ښیي. عالم دین هماغه شان د مخ په ټکور لګیا و او ویل یې نه کېږي. ما ورته وویل چې څنګه یې مخ راواړو، او زما په لاس کې د وړو ډکه کاسه ولیده، د نسوارو قطۍ او دستمال یې کېښود. کله یې ډکې کاسې ته کتل او کله خپلو بچیانو ته چې زبیښلي رنګونه ناست و. یوه شیبه یې سر ځوړند نیولی و، سترګې یې راپورته کړې، لور ته یې غږ کړ، زما ستنه راوړه. ستن یې راواخیسته، زنبور ته یې نږدې کړه، په تازه ټپ ور برابر شوه او ران وران شو، او ستنه یې په مخ کې همداسې بنده پاتې شوه.
ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت دی و بل تکړه شاعر او مبارز میرزا خان اورمړ د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
میرزا خان اورمړ. میرزا خان د پښتو ادب د کلاسیک دورې د لومړۍ برخې د لومړۍ قطار د لومړۍ درجه شاعر دی چې په پښتو ادب کې د تصوف او سلوک لوی علمبردار ګڼل کیږي، او د وحدت الوجود د فلسفې کلک روښانوونکی متصوف دی. میرزا خان د نور الدین زوی دی او د میارو خان مسی، او په قوم اورمړ دی چې تر 1040 هجری قمری پورې ژوند یقیني دی. میرزا خان پښتو شاعري د عربي او پارسو په عروض برابره کړه، او هم د خپل نیکه بایزید روخان افکار او خیالات په خوږه ژبه د اشعارو په څپه کې تبلیغ، پیروي او څرګند کړل. بل خبره دا ده چې میرزا په خپلو اشعارو کې د بایزید روخان د مسلک خصوصیات ښودلې دي، او هغه د زمانې له توپان څخه په امن کې ساتلې دي. گینی د پیرو خان دښمنان او هغه په یوه او بل ژبه معرفي کړی دي، او دا هڅه یې کړې ده چې د هغه ټول اثر په سیند لاهو کړي. خو میرزا خان او د دغه دورې نور پښتنو شاعرانو په خپل ویناوو کې، د یادونو په ترڅ کې پښتنو پوهانو او نور علمي څېړونکو او ختیس پیژندونکو ته دا امکان په لاس ورکړی چې د میرو خان د اثر په لټه کې شي، او هغه یې څناڅه د تورې ترګمۍ څخه رڼا تر وویستل، او د پیرو خان اصلي دریځ او بڼه یې یو څناڅه څرګنده کړه. د دې ترڅنګ میرزا خان جنگونه هم کړي. دی د دکن جنگ ته ولېګل شو، رشید خان او نور خپلوان هم ورسره وو. ډیر لوی جنگ وشو، میاداد د جلال الدین زوی پکې شهید شو، رشید خان او دولت شاعر پکې ټپیان شول. میرزا خان پکې له خپل زوی عبدالحکیم سره د شهادت درجه ومونده. کله چې جنگ خلاص شو، میاداد میرزا خان او عبدالحکیم هلته ښخ کړای شول. یو کال پس د دوی هډوکي له دکن شمس آباد ته راوړل شول. حلنامه لیکي چې د میرزا خان مزار په شمس آباد کې دی، او د جمعې په شپه خلک زیارت ته ورځي. د خواشینۍ ځای خدا دی چې د میرزا خان په اثارو کې د اغل دیوان څخه پرته د بل کوم اثر څرک نه لیدل کیږي. د میرزا د دیوان قلمي نسخه په لندن، پیښور، پخوانی شوروي اتحاد یعنی روسي او کابل کې میندل شوی او موجود دي، چې دوه نسخې په لندن، دوه نسخې د پښتو ټولنې په کتابخانه کې، دوه نسخې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خطي نسخو په کتابخانه کې، یوه نسخه د بینوا په ځانګړي کتابتون کې، او یوه د پیښور په موزیم کې هم موجوده ده. د میرزا دیوان د دیوان میرزا هیدی محشی افغانی په نامه د کندهار د تاجرانو ملا جان محمد او ملا بسم الله لخوا په 1440 هجری کال کې په لاهور کې، او په 1950 کال کې د همیش خلیل په سریزا او څېړنه په پیښور کې، او همدارنګه په 1450 کال کې د پښتو ټولنې لخوا د دوست په زیار چاپ شوی دی. په دیوان کې الف نامه، قصیده، غزل، مخمس او د شعرونو نور ډولونه شته. خو ګوردینکو دا هم د میرزا خان اورمړ د شعر یو نمونه. د فلک لچپ رفتاره، د فلک لچپ رفتاره چې تر غوږ می تیروي د غم کوکاره، د روخان د کور سرور وي، د روخان د کور سرور وي، د افغان د سر دستاره، بقایت د شهادت مبارک سا، بقایت د شهادت مبارک سا، چې دا هسی سربازی دی کړه اختیاره، په مغول په پښتانه به هنګامه وي، په مغول په پښتانه به هنګامه وي، څه شوې څه شوې د قادر ښایسته پلاره. د میرزا د زړه ارمان شوه، د میرزا د زړه ارمان شوه، د احداد غنی پاچا د مخ ننداره، د احمد غنی پاچا د مخ ننداره.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې زرینې کاک ته د پارسیانو د جګړې خبر ورکړ، او هم یې ورته وویل چې ته یوې ښځې ازار کړې، مګر ټولې ښځې داسې نه دي. دا چې د دیارلسم سرود په وروستۍ برخه کې څه پېښېږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غو کېږو.
ورېښمین خیال
د دومره خکلا زور تنور ټینګ نشو، د راخکون کې بدن شور تنور ټینګ نشو، روی ګرز للاسه وخوید مخ کته، خو نارامه دی، غصه دی، او لا ریګ دی، یو ناڅاپه یې د غږ تالند ګرز کړ. د دنیا نیمه تیاره چې زه پکې یم، بس همدا زما د هستۍ پټه مانا ده، په تیاره کې به اوسیږم تر څو مړ شم. ما ته مه را یادوئ دنیا روښانه، که په هغې نیمایي رڼا دنیا کې ښځې انجونې هم اوسیږي نو دوزخ ده. د ښځمنو په صفت مې باور نشي، دوی نه تمه د وفا کولی نشم، پر هغه لښکر به څنګه باور وکړم چې مشره یوه ښځه وي کمزوري، د هغې جګړې میدان ته څنګه ولاړ شم چې سپاره د میرمنو په بولۍ ځي. د زرینې په آواز کې بدلون راغی، دا ځل لږ په قهرجن انداز غږیږي، په څیره کې جدیت ښکاري، لورایه زړوره د هوسۍ په څیر خرام کړي. کک ته مخامخ درېږي، داسې وایي، هو د ښځې په بولۍ به ځي جګړې ته. هر سرتیری یوې مور دی زیږولی، هر سالار ته یوې ښځې عشق ښوولی، لښکر ټول د خپلې مور په مینه مست دی. د وطن مینه په شان د مور د مینې، د وطن اوبه شیدې د مور د تندي، لکه ته چې خپله مور پرښته بولې، لکه ته چې خپله مور پرښته بولې. هر انسان ته خپله مور همداسې بویه، د یوې ښځې جفا د ټولو نه ده. ټولې ښځې د ګلبویه په څیر نه دي، ګلبویه پر خپل دریز بې وفا نه ده. ګلبویه خو ستا زړه ځکه دی مات کړی چې د خپل هیواد غرور ورنه مات نه شي. ستا د عشق دنیا یې ځکه ورانه کړي چې آباده کړي دنیا د خپلو خلکو، پر هغې تر خپل ځانه ټبر ګرانو، ستا ټبر یې ځکه ستا تر مخې سپک کړ. وفاداره خپل وطن ته تر تا ډیره، ګلبویه د خپل وطن لویا اتله، د هیواد په مینه مست شهزاد گئی وه، ته ځکه له خپل څنګه یې شړلی. عشق د ولس او خپل هیواد هغې نه زده کړه، ننګ پر خپلو خلکو یاد کړه له هغې نه. د هغې کرکه له تا نه بل څه نه ده، د پارتیانو ګټې خنډ وې د دې مینې. تا چې توره پر ساکانو پورته نه کړه، د هغوی کرکه له دې ځایه پیلیږي. هغه څوک چې له خپل ولس سره جنګیږي، بس هغوی به پر پردۍ کاسه لویږي. ته هغې ته شوې پردۍ هغې شېبې نه چې کڅوالو سره جنګ نه د سر تاو کړ. تا د خپلو خلکو مینه کړه ترې غوره، په هغه شېبه دښمن شوې د ګلبویې. هغه څه چې تا دي کړي هغې وکړل، هر یوه د خپلو خلکو ننګه کړې، تر دې منځه ستاسو مینه نامراده. تر دی منځه د هیواد مینه شو کرخه.
د اتويشتمې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/ازادي رادیو